د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه د لړۍ البته یوه نوې برخه مو واورېده. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 2 شپږ نوي څپو سربیره دغه ورځ لویو ښارونو کې د اف ام 5.15 څپه هم اورېدل کېدی شي. د سهار 10 بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلانوي. د افغانستان د جمهوري ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی له یو شمېر قومي مشرانو سره د خپل راتلونکي حکومت پر څرنګوالي خبرې کړې او ویلي دي چې که چیرې ولسمشر شو نو څلور مرستیالان به ولري. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرخطونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن پنجشنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو دریم قسمي نتایج اعلانوي. د ولسمشرۍ کاندید اشرف غني احمدزی وایي که ولسمشر شونو په اساسي قانون کې به بدلون راولي او د خپلو مرستیالانو شمیر به څلورو ته زیات کړي. ملي امنیت وایي د افغانستان د فوایده عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید پرون د امنیتي ځواکونو په واسطه د کابل په دهساب سیمه کې خوشې شو. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر چې نن یې په جاپان کې خبرې کولې ویل روسیه د جنیوا وروستۍ موافقه چې هدف یې په اوکراین کې د کړکېچ کمول دي نعم لیکوی. اوس هم پر خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو دریم قسمي نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دا نتیجې به هم د ولسمشرۍ د ټولو رایو نه وي.
دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زمونږ د جمهوري په مرکز کې پروسس شوی دی او کومه ستونزه نه لري دا نن د یو خبري غونډه لاره مکمل مطبوعاتو ته ور باندې نه چول کیږي.
ښاغلی نور ویل چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتایج به د شنبې په ورځ اعلان شي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید اشرف غني احمدزی وایي که جمهور رئیس شونو په اساسي قانون کې به بدلون راولي او د جمهوري ریاست د مرستیالانو شمیر به څلورو ته زیات کړي. اشرف غني احمدزی پرون په خپل کور کې له یو شمېر مشرانو او سپینګیرو سره په کتنه کې ویل چې د لنډ مهال لپاره په پام کې لري چې د مشر وزارت چوکۍ رامنځته کړي چې واک او صلاحیت یې د ولسمشر د مرستیالانو هم روي او د دې لپاره چې د ده په دوو مرستیالانو کې تاجک نشته دا چوکۍ به یو تاجک ته ورکړي. د په عین حال کې ویل چې حکومت به د ټولو قومونو په ګډون د لیاقت، ملي وحدت او افغانیت پر اساس نه د قومیت له مخې. د ولسمشر بل کاندید د ولسمشرۍ انتخاباتو بل کاندید عبدالله عبدالله هم ویلي چې د اساسي قانون د تعدیل غوښتونکی دی. د افغانستان د فوایدې عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید چې تیرونه د کابل په خیرخانه مینه کې تښتول شوی و پرون خوشې شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاندوی لطف الله مشال تایید کړ چې ښاغلی وحید د کابل په دهساب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خوشې شو. احمد شاه وحید د تیرونه د سې شنبې په ورځ هغه مهال د وسلوالو کسانو له لورې وتښتول شو چې غوښتل یې له کوره د کار دفتر ته لاړ شي. او د افغانستان او تاجکستان د والیبال ملي ټیمونه نن له غرمې مخکې په کابل کې یو دوستانه لوبه کوي. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل دا سیالي د دوستۍ جام په نوم د اولمپیک ملي کمیټې په جمنازیوم کې ترسره کیږي.
نن د افتخار زده د ډېر خوشحالي زده چې د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون وکولای شو لای چې نړیوال سیالي په افغانستان کې دایره کی او د دې توانایي او ورتیا لري چې خپل همسایه دوست ملکونه را دعوت کی او د غوډي ملي لوبډلو سره سیالي وکړي.
تمه ده له دې سیالي وروسته د شنبې په ورځ د دوستۍ جام دوه حمله به هم د شنبې په ورځ وشي. سمدسمی او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویل چې روسیه د جنیوا وروستۍ موافقه چې هدف یې په یوکراین کې د کړکېچ کمول دي نه عملي کوي. اوباما چې نن یې په جاپان کې خبرې کولې وویل چې تر اوسه ماسکو د دې موافقې د عملي کېدو لپاره اقدامات نه دي کړي. اوباما زیاته کړه که روسیه د دې موافقې مواد عملي نه کړي متحده ایالات به پرې نور بندیزونه ولګوي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا سفیر دانیل بیر پرون په بروسل کې خبریالانو ته وویل چې روسیه باید په اغېزمن ډول د جنیوا د موافقې د عملي کېدو لپاره لپاره کار وکړي. پیرو ویل تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلي چې روسیې دې دا کار کړی وي. هغه زیاته کړه چې دغه موافقه چې له مخې جوړې شوې غیر قانوني وسله والې ډلې بې وسلې کېږي باید په څو ورځو کې عملي شي، نه په څو اونیو کې. بیر له مسکو وغوښتل چې د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره چې د دغې موافقې پر عملي کېدو څارنه کوي همکاري وکړي او هم یو لوړ پوړی ډیپلوماټ واستوي چې له دې سازمان سره د هغو روسیې پلو وسله والو په هڅولو کې مرسته وکړي چې د یوکراین په ختیځ کې دولتي ودانۍ نیولي تر څو دوی له دغو ودانیو ووځي. امریکا متحده ایالات پام کې لري چې له مصر سره د کنګل شویو مرستو یو برخه آزاد کړي او روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 550 میلیون ډالر پوځي مرسته د هیواد ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له کانګرس څخه غواړي چې دغه مرستو آزادول منظور کړي. تر دې ورځ مخکې دغه وزارت ویلي و چې مصر ته به د 100 اپاچی پوځي هلیکوپټر د ورکولو بهیر پیل کړي. کانګرس مخکې له مصر سره د امریکا 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړې وه. د براک اوباما ادارې وویل کانګرس ته د دې تصدیق کړی چې مصر د امریکا له متحده ایالاتو سره پر شوی موافقو او له اسرائیل سره د 1990 میلادي کال د سولې په تړون عمل کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سره سره چې دوه میاشتې مخکې تصویب شوی د سوریې میلیونونه وګړي له بهرنۍ مرستې بې برخې دي. بان کی مون په هغه راپور کې چې پرون یې خبر کړو ویل چې شاوخوا 3.5 میلیونه سوریایان د مناسبو روغتیایي خدماتو په ګډون لومړنۍ خوراکي مواد او نورو ته لاسرسی نه لري. راپور کې د دغو ستونزو د ملامتۍ د سوریې د جګړې په ټولو ښکېلو خوا واچول شوي، خو په تېره بیا د ولسمشر بشار اسد پر حکومت ډېره انتقاد شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي چې زیاته کړه چې حکومت او وسلوالو یاغیانو دواړو د ملکی خلکو له محاصرې لاس نه دی اخیستی چې مرستندوی کارکوونکي ورته رسیدګي وشي کړی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په حلب ښار کې یوازې 30 ډاکټران 2.5 میلیون وګړو ته روغتیایي خدمات رسوي. او ایران د تهران د ایفن زندان لپاره ورسته لدینه وای رئیس ټاکه چې د بندیانو د کورنۍ غړي په دغه محبس کې د خپل عزیزانو د والګي دو په خاطر اعتراض وکړ. د ایران رسمي خبري اژانس سیرنا پرون ویل چې اصغر جهانگیری به د غلام محسن اسماعیلی ځای ونیسي. جهانگیری د ایران د قضایه قوې د رئیس آیت الله صادق عملیر لاریجانی نږدې سلاکار بدل کیږي. د ایفن محبس په خوانی رئیس اسماعیلی د تهران د عدلي د نوي رئیس په توګه ګمارل شوی دی. د ایفن د بندیانو خپلوانو روانه اونۍ په تهران کې د پارلمان مخته او د ولسمشر حسن روحانی دفتر ته نږدې دوه ځلې اعتراضونه وکړل. دوی وروسته له دې اعتراضونه وکړل چې د راپورونو پر اساس د بندیخانې په 350 څنګه کې چې سیاسي بندیان پکې ساتل کیږي بندیان سختوال شول او تر دې چې ځینې په روغتون کې بستر شول. د سیاسي چارو یو مشهور ایراني کارپوه تقی رحمانی د ازادي راډیو ایرانۍ څنګه راډیو فردا ته ویل داسې ښکاري چې د اسماعیلی تبدیلي د شوي تشدد پر سر د لانجې د پای ته رسولو لپاره د چارواکو یو تاکتیکي اقدام وي.
لسفه ولسان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شي په تمود ازادي رادیو ډاٹ کام. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رایو دی وی لوی برخې نتیجې اعلانوي.
د هر ولایت د محلاتو سیستم په ډاګه کلی ده تر نن پورې او نن هم چې موږ پالې لاندو د محلاتو سیستم راخلو خلکو سره شریکو.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمد زای چې د اعلان شو رایو د قسمی نتیجو په ترڅ کې عبدالله وروسته ډیری رای ګټلی وایي که ولسمشر شونو په اساسي قانون کې به بدلون راولي او د ولسمشرۍ د مرستیالانو شمیر به څلورو ته زیات کړي.
پدې په اړه چې په دریو مدته کې یو د افغانستان راتلونکي نظام باندې خبرې وي، د افغانستان په ملي یووالي باندې خبرې وي، د ټولو قومونو ترمنځ د تفاهم او ملي یووالي باندې خبرې وي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله وایي ډېر داسې شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت شوي چې کېدای شي د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر نتیجې اغیز وکړي.
دغه شکایتونه چې جدي شکایتونه دي او مستند شوي شکایتونه دي، دا خو معلومدار خبره ده چې اتمن د پروسه او د رای د شمیرنه په برخه کې اتمن جدي اثر لري.
حقیقت څه دی پروګرام کې په دې اړه نور اوریدلای شي. دغه راز اوري چې په هلمند کې یو روحاني مشر بهاودین جان اغا د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شو. هغه تیرونه په یوه غونډه کې د سولې غږ اوچت کړی وو.
چې دا افغانان دي صلح ته ضرورت لري، چې دلته د جرګو د مرکو د لارې ټول مشکلات د جرګو د مرکو د لارې حل شي.
د غرض خبرونې په دوهمه نیمه کې د حقیقت سره د پروګرام تر څنګ د انصاف په لټه کې پروګرام هم درته خبرو سره اوسه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلانوي. په پام کې وه چې نن د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان شي، خو دغه نتیجې تر شنبې پورې ځنډېدلې دي. تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوه ځلې قسمي نتیجې اعلان کړي چې په ترڅ کې چې له مخې عبدالله عبدالله تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، او ورپسې هم اشرف غني احمدزي ډېرې رایې وړي دي. اشرف غني احمدزي پرون له یو شمېر قومي مشرانو سره د خپل راتلونکي حکومت پر څرنګوالي خبرې وکړې. د احمدزي د انتخاباتي ټیم یو غړي لال پاچا آزمون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د موجودو ستونزو د حل لارو په ګډون په ملي یووالي او مشارکتي نظام خبرې وشوې. دا چې په دې غونډه کې په نورو کومو مسایلو خبرې وشوې د اسدالله لودین په راپور کې به واورو.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکي به څوک وي، خو جمهوری ریاست ته کاندید اشرف غنی احمدزی له یو شمېر قومي مشرانو سره د خپل حکومت په څرنګوالي خبرې کړې. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي لال پاچا ازمون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو د پښتنو، تاجکو، هزاره او ازبکو قومي مشرانو برخه اخیستې وه. ازمون زیاته کړه دوی هیله لري چې ټیم به یې د انتخاباتو ګټونکي وي، او باید چې سر له اوسه د نظام په جوړېدو هم خبرې وشي.
په دې غونډه کې خو درې عمده ټکي، یو د افغانستان راتلونکي نظام باندې خبرې وي، د افغانستان په ملي یووالي باندې خبرې وي، د ټولو قومونو ترمنځ د تفاهم او ملي یووالي باندې خبرې وي، او بل دا چې په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې زموږ په ډله کې یا زموږ په ټیم کې هغه افراطي څېرې نشته چې د فاشیستي څېرې وي، او همدارنګه د قومیت او د ژبنیو مسایلو د تعصباتو ته لمن ووهي.
احمدزي په دې غونډه کې همداراز ویلي چې راتلونکي حکومت به د افغانانو وي، نه د قوم او څو محدودو کړیو. په همدې اړه یو خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی احمدزی په دې غونډه کې د اساسي قانون د بدلون خبره هم وکړه، او دا یې هم وویل چې په راتلونکي کې به د جمهوری ریاست د مرستیالانو شمیر څلور تنه کړي، او تاجکانو ته به هم په واک کې پراخه ونډه ورکړي. د خبر پانې په اساس اشرف غنی احمدزی ویلي چې په حکومت کې به دینی علماو ته هم ونډه ورکوي، او په دې برخه کې به د ولسمشر حامد کرزی اوسنۍ پالیسي جاري ساتي. د جمهوری ریاست د بل کاندید عبدالله عبدالله د غونډو په اړه هم په ټولنیزو سایټونو کې وخت نا وخت راپورونه خپرېږي، او حتی په دې راپورونو کې دا هم ویل شوي چې ښاغلی عبدالله خپله کابینه مخکې له مخکې جوړه کړې ده. خو د انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو لخوا د حکومت د جوړېدو په اړه غونډې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه د انتخاباتو ابتدایي او نهایي نتیجې نه دي اعلان شوي. د کارپوهانو په باور دا یو عادي کار دی، او هر مخکښ کاندید غواړي چې د نتیجو له اعلان مخکې د خپل احتمالي حکومت په اړه غونډې وکړي.
و امریدل شریف افغانستان د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی پرون له یو شمېر قومي مشرانو سره د خپل راتلونکي حکومت پر څرنګوالي خبرې وکړې. اشرف غنی احمدزی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د اعلان شو رایو د قسمی نتیجو په ترڅ کې له عبدالله عبدالله وروسته ډېرې رایې انګټلې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دریمه برخه قسمی نتیجې هم نن اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دا نتیجې به هم د ولسمشرۍ د ټولو رایو نه وي. ښاغلی نور وویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي پایلې به د شنبې په ورځ اعلان شي. ښاغلی نور له عصمت سروان سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې نن به د 100% نورو رایو نتیجه اعلان کړي وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن ژمن ده چې یو لوی فیصدي د ولسمشریزو ټاکنو د مطبوعاتو لارې د افغانستان د خلکو سره شریکه کړي. دا البته یو زیات شمېر هغه محلات او مراکز چې زموږ د جمهوریت په مرکز کې پروسس شوي دي او کومه ستونزه نه لري، دا نن د یو خبري غونډې لارې مکمل مطبوعاتو ته ور باندې نه چول کیږي. باید وایم چې د شنبه په ورځ باندې به موږ سل په سلو کې په دې باندې بریالي شو چې وروستۍ ابتدایي پایلې په رسمي ډول باندې اعلان کړو.
ټاکل شوی و چې تاسو نن پنځشنبه د ټولو رایو نتیجه اعلان کړئ، د دې ځنډ علت څه دی؟
تاسو پوهیږئ چې ځینو محلاتو کې د حمل په شپاړسمه نیټه باندې ځینې بې نظمیانې شوي دي، د هغې په خاطر چې موږ هغه محلات چې هلته مثلا ناظرینو مشاهدینو شتون نه درلود، او یا هم په محلاتو کې مثلا درغلۍ او تخلبات شوي دي، هغې ته په ښه ډول باندې رسیدګي وکړو، او تر یو زیاته کچې پورې سالم د پایلې ورخې په مرکز کې پروسس کړو، نو موږ لږ څه وخت اړتیا درلوده. د هغې په خاطر موږ پرېکړه دا وکړه چې البته دغه ټول هغه محلات چې یا تفتیش ته یا هم بشمیرنه ته زی په پوره غور د ناظرینو مشاهدینو او د محل د مطبوعاتو په وړاندې د سره دغه محلات وکتل شي او د سره او پلاتنه ور باندې وشي او بل اخره بیا یې پایلې راشي په دې مرکز کې پروسس شي او په سیستم یې پروسس کیا په سیستم کې انټر شي. د اخر په خاطر لږ څه وخت ډیر اړتیا وه او موږ د اجلې نه کار ونه خسته ځکه چې دقت موږ ته ډیر مهم ښکاره کېده او موږ پوره دقت کړی دی او دقت کوو چې دغه ټول د پایلې ورسې په سیستم کې په ښه ډول پروسس کړو.
تر اوسه پورې چې کومې نتیجې اعلان شوې دي په دې کې د یو ولایت ډېرې رایې ښودل کېږي لیکن د یو ولایت کمی. سمه ده چې د ځینو ولایتونو نفوس زیات دی د ځینو کم دی لیکن تفاوت خورا زیات دی، حتی د هغوی د نفوس په تناسب هم ډېر زیات دی. د دې علت څه دی؟ دا فیصدي تاسو په څه شکل سره انتخاب کړی ده؟
کومه فیصدي چې پخوا موږ انتخاب کړی ده البته نږدې 50% دا د محلاتو په کچه باندې. مثلا موږ سمپلګیری کړی ده د هر ولایت څخه مثلا په نوملې کې 10% محلات راوخستل او کچیر موږ کابل 10% راخلو ته باندې د فیصدي باید وړو شي او کچیر مثلا موږ د یو بل کوچنی ولایت د محلاتو فیصدي راخلو 10% هغه ته باندې محلات کم دی هلته نو بنام نو کې په هیڅ ډول باندې د ټول هغه کسانو چې د ګونکون کې ول د انتخاباتو پوراس پټا کوم کې د اخی فیصدی نه نه پټا کې کړي تر اوسه پورې او موږ د محلات فیصدی چې موږ په درسته افغانستان کې نږدې 6000 محلات درلودل د هر ولایت د محلات فیصدی پټا کې کړي تر نن پورې او نن هم چې موږ پالي لاندې وو د محلات فیصدی راخلو او هغه پروسس کوو او بل اخر د خلکو سره شریکو ترڅو موږ ابتدی پایلټ ورسیو. کله چې ابتدی پایلټ ورسیو په دې معنی ده چې موږ سل په سلو کې ابتدی پایلې یعنی د ټولو ولایتو محلات جمع هغه کسان چې په انتخاباتو کې شرکت کړی دی هغه ترسیو او هغه لاندې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نوروی چې نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. دغه نتیجې نن د مازدیګر شاوخوا 4 بجې اعلانېږي. ازادي راډیو اوري او له دغو نتیجو له وروستي حاله به مو هم خبر کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
په پام کې چې 2 ورځې وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړې ابتدایي نتیجې اعلان شي. د راتلونکي شنبه پورې سبانه بل سبا د دغو نتیجو د اعلان په درشل کې مخکښو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمد زید نتیجو په اړه پیشګویي کړې ده. دغو دوه کاندیدانو د نږدې 50% قسمي اعلان شو رایو له مخې تر نورو ډېرې رایې خپلې کړې دي. په دې اړه له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه مخکښ کاندیدان وایي چې د اپریل د 15 نیټې د انتخاباتو درغلی به پر رای شمیرنې تاثیر وکړي، خو دوی دا خبره ونه کړه چې دا تخطی به د ګټونکو برخلیک وټاکي. د ولسمشرۍ کاندید عبدالله جرمنی اژانس ته وویل چې درغلی دومره نه دي چې اول او دوهم وټاکي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د نږدې 50% قسمي پایلو له مخې د 34.48% رایو له خپلولو سره تر نورو کاندیدانو مخکې دی او په دپسې د اشرف غنی احمد زی رایې ډېرې دي چې 33.3% ته رسیږي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د یکشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې د رای ورکولو له 1.5 مرکزونو څخه د شاوخوا 1400 انتخاباتي مرکزونو رای قرنطین شوي دي. عبدالله خپل مخالفان تورن کړی دي چې د افغانستان په لری پروتو کلیو باندې کې رای غلا کړی دي. بل لور ته اشرف غنی احمد زید چې تر عبدالله وروسته تر اوسه ډیره قسمه رای ګټلې دي وای تر دې دمه چې کومې رای د انتخاباتو د کمیسون له لوري ګڼل شوې دي په هغه کې پاک لنا پاکو رایو نه دی بیل شوی. اشرف غنی زیاته کړه چې رای یو پاک امانت دی، نو د هر افغان دا وظیفه ده چې حمایت وکړي. اشرف غنی احمد زی زیاته کړه چې په انتخاباتو کې د سیال عبدالله پرمختګ موقتی دی او دی ډاډه دی چې کله اخیری نتیجه اعلان شي هغه وخت به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ فیصدي بدل شي او حتی سرچپه وشي. اشرف غنی دا خبره هم وکړه چې کچیرته دی دوهم شي نو انتخابات به بل پړاو ته ووزي. بلې خواته عبدالله ویل دي چې دی لا هم ډاډه دی چې تر 50% ډېر رای به خپلې کړي او په لومړۍ مرحله کې به انتخابات وګټي. عبدالله زیاته کړه چې شایي تفاوت په تر اوسنۍ فیصدي زیات وي او ډیر امکان لري چې انتخابات په لومړۍ مرحله کې نتیجه ورکړي. عبدالله په ورته وخت کې دا خبره هم وکړه که چیرته دې ته اړتیا پیدا شوه چې انتخابات دوهم پړاو ته وځي نو دی ورته چمتو دی.
د جمهور رئیس د انتخاباتو د نتیجو په د نتیجو د اعلان په درشل کې مو د مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زید نتیجو په اړه د البته چې پیشګویي کړې وه واورېدل. د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون مرستیال بیا وایي چې ډېر داسې شکایتونه وررسېدلي دي چې کیدای شي د انتخاباتو پر نتیجې اغیز وکړي.
دغه شکایتونه چې جدي شکایتونه دي او مستند شوي شکایتونه دي دا خو معلومداره خبره ده چې حتما د پروسه او د رای د شمیرنې په برخه کې حتما جدي اثر لري.
په دې اړه د انتخابات شکایتونو د کمیسیون د مرستیال ریدا عظیمی نور څرګندونې د حقیقت څخه په پروګرام کې اوري چې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. سلطان محمد سرور ته به غوښ شو.
شپیگل آنلاین مجلې د غڅ په حق لچې جرمني ځواکونو په افغانستان کې پریخي او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دغه هواد د ورستیو انتخاباتو په حق لیکنې خبرې کړې دي. شپیگل آنلاین لیکي هغه څه چې جرمني په افغانستان کې لځان پریخي د مجلې په وینا د دغه هواد د شمال ورو او تدریجي سقوط دی. مجله په دوام کې لیکي ورستل دي چې جرمني ځواکونو شپږ میاشتې په خوا په قندوز کې خپل اډا پریښو ده. د سیمې امنیتي وضعیت کمزوري شوی او د الماني ځواکونو ډیر ملګري چې هلته پاتې دي فکر کوي چې دغه قواوو په میدان پریخي. شپیگل آنلاین ورسته د دغه اډې د وضعیت په حقله چې افغان ځواکونو ته سپارل شوی لیکي چې هغه سپین بالون چې جرمني قواوو به د خپل اډې د شاوخوا د کشف لپاره اسمان ته اوچتاوه اوس نه لیدل کیږي او د هلیکوپترو او زغروالو موټرو ټول ګراجونه تش دي. د دغه اډی قماندان تورن فریدون حکیمی چې جرمني ملګری شپږ میاشتې مخکې ترتللی دی مجلې ته ویلي مونږ د بالون په څیر کشفي وسایلو ته اړتیا نه لرو. مونږ د خپل اډی شاوخوا سیمه په خپل سترګو څارو. د بالون اوچتول یو بې ځایه مصرف و. مجله زیاتوي جرمني عسکرو چې د آیساف یا د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې وو لس کاله یې د قندوز او شاوخوا سیمو د امنیت مسؤلیت په غاړه درلوده او په معاصر دوران کې د لومړي ځل لپاره رښتونې جنگي صحنې ولیدې. برلین په افغانستان کې اوچت اهداف تعقیبول جرمني پرمختیايي کارپوهانو د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د ولسواکۍ او اقتصاد د تقویې لپاره کار وکړ. په میلیاردو یورو تخصیص شوې جرمني عسکرو فداکاري او سرکندنه وښوده. قندوز د لویو قربانیو شاهد وو تر دې چې جرمني د تیر کال د اکتوبر په شپږمه نیټه په دغه ولایت کې خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. شپیگل آنلاین مجله د دغه پښتنو په جواب کې چې جرمني له دغه مالی او ځانی تلفاتو ورسته په قندوز کې څه لاسته راوړنې لري او د ماموریت کومه برخه اوس هم نیمګړې پاتې ده وایي چې په برلین کې د دغه پښتنو جواب نشي موندل کېدای. د افغانستان د ماموریت بشپړه ارزیابي تر اوسه په اجنډا کې شامل نه ده. په داسې حال کې چې شپیگل آنلاین مجلې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت په حق له لیکنه خبره کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ورستیو انتخاباتو په حق له لیکي چې د درغلیو او زور زیاتی ریپورتونه د دغو انتخاباتو خوشحالي بې خونده کوي. ورځپاڼه د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې د شویو انتخاباتو له څېړنې مخکې وایي چې دغه ناآرامه ولسوالۍ له کلونو راهیسې د جنگي خواوو ترمنځ ویشل شوې. د امریکایي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ او د دولت د ملاتړو او مخالفو نورو ډلو ترمنځ. نیویارک ټایمز لیکي چې دغه ولسوالۍ تیر کال په دوه برخو وویشل شوه. د 2012 کال له ولسي پاڅون وروسته حکومت هلته ځانته د پښې ځای وموند او د ولسوالۍ یوه بله برخه تر اوسه هم د طالبانو په لاس کې ده. ورځپاڼه لیکي چې د انتخاباتو په ورځ په اندړو کې ډېرې رایې صندوقونو ته واچول شوې. دولتي چارواکو دغه انتخابات په یوې داسې سیمې کې د ولسواکۍ بریالیتوب وګڼه چې د 2010 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ورځپاڼې په وینا یوازې درې رایې پکې د اعتبار وړ تثبیت شوې وې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي سره له دې چې دغه ډول قضاوت شاید ځکه یو څه دلیل ولري چې د 2010 کال انتخاباتو وروسته خلکو د انزوا احساس وکړ او دا ځلې تصمیم ونیو چې له خطر سره سره د رایو مرکزونو ته مخه کړي او باید د دوی رایې وشمیرل شي. خو ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د انتخاباتو اعتبار ځکه د شک وړ دی چې اکثر نړیوال څارونکي د وري د میاشتې د لومړیو شپو د زور زیاتي د پیښو له امله له دغه هېواده ووتل. نیویارک ټایمز په خپل څېړنه کې دا موندلې چې د انتخاباتو په ورځ په اندړ ولسوالۍ کې د رایو نیم مرکزونه تړل شوي وو او نیم نور هم نیمه فعال وو، خو بیا هم زرګونه رایې صندوقونو ته واچول شوې.
ازادي راډیو اوري په هلمند کې یو روحاني مشر بهاوالدین جان هغه پرون د نامعلوم وسله والو لخوا ووژل شو. هغه تیرونه په یوې غونډه کې د سولې غږ اوچت کړی و. د پیښې نور تفصیل د الیاس دایی په راپورټ کې.
د نقشبندیه طریقې د روحاني مشر د سولې او امن له طرفدارانو څخه وومشه د روان جنگ د ټولو اړخونو څخه د خبرو اترو او سولې غوښتنه کوله. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي تیر ماښام نامعلوم وسله وال لومړی د غ کور ته ورغلی دی او وروسته په ډزو سره وژلی دی. باودین جان هغه روانه اونۍ د هلمند امنیه قمندانۍ په مطبوعاتي تالار کې د ټاکنو لپاره په یوه جوړ شوې غونډه کې د پولیسو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلو مخالفینو سره د جنگ پر ځای د سولې او خبرو لار خپره کړي.
چې دا افغانان دي صلح ته ضرورت لري، چې دلته د جرګو د مرکو د لارې ټول مشکلات د جرګو د مرکو د لارې حل شي. دا افغانان دي، دا په مینه په الفت، دا په محبت، دا په لطف خوش جلبیږي. موږ باید دغه طرحه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرحه ده چې الله جل هو په خپل قرآن عظیم شان کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي، یعنی علم الله اخوتك اصلح بین اخویکم، یعنی مؤمنان په حقیقت سره ورونه دي. تاسو صلح وکړي د خپل ورونو په منځ کې، نه په توپک، نه په بل لاره، د جرګو د مرکو د لارې دا مشکلات افغانستان حل شي. افغانان جرګو مرکو ته ضرورت لري.
ځینې کسان داسې انګیري چې د سولې په برخه کې د باودین جان هغه خبرې او هلې ځلې شاید د هغه د وژلو باعث شوي وي. باودین جان هغه درې کاله وړاندې د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو یو پراخه غونډه جوړه کړه او د هغه زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه چې د دولتي سرتیرو سره په جنګونو او مخالفت نیول شي. د هغه د زرګونو پلویانو دا ژمنه هم وکړه چې ورسته له دې به کوکنار نه کوي او د دولت له لورې د هغه پروګرامونو سره به هم مرسته کوي چې د خلکو لپاره وي. باودین جان هغه د بهلول جان هغه زوی و چې د لشکرګاه اړوند خوشکاوي په سیمه کې د نقشبندیه طریقې په اصولو کې ډېر ستر دربار درلود او د هیواد او سیمې په کچه ورته کسان راتلل. د ویلو ده چې تر اوسه د باودین جان هغه د وژلو پړه چپغړ نه ده اخیستې. محمد ریاض دایی، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com ویل کېږي چې د افغانستان په ملي بودیجې کې د کمښت له کبله د یو شمېر پراختیایي پروژو کارونه درول شوي او کارکوونکو ته هم معاشونه نه دي ورکول شوي. دا چې ستونزه چیرې ده او څه ډول حل کېدای شي په اړه یې د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي له جان قال کوزینه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي په بودیجه کې 315 میلیون ډالر کمښت د ځینو ملکي پروژو تمویل ته ګواښونه مخامخ کړي. د امریکا ملګرو ملتونو او د افغانستان د مالی وزارت چارواکو د ستونزې د حل په اړه بحثونه کړي او دا ځکه چې د افغانستان سره بهرنۍ مرستې مخ په کمېدو دي. د افغانستان د مالی وزارت د خزانو رئیس الحاج محمد اغا وایي که په هیواد کې سیاسي حالت نورمال یا عادي نشي او سوداګریز فعالیتونه بیرته سم نشي، ستونزې به نورې هم زیاتې شي. دی وایي د مالی وزارت به نه یوازې د مامورینو د معاشونو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ وي، بلکې په نورو برخو کې به هم له زیاتو ستونزو سره مخامخ شو. رویټرز اژانس لیکي د افغانستان امنیتي ځواکونه به له ستونزو سره نه مخامخ کیږي او دا ځکه چې د هغوی معاشونه او لګښتونه بهرنیان ورکوي. نړیواله ټولنه باور لري چې دا ځواکونه په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره ډیر مهم دي. د اژانس په وینا نړیوالې ټولنې په تیرو 12 کلونو کې د حامد کرزي له حکومت سره زیاتې مرستې وکړي او نوی حکومت باید د مرستو د دوام په مقصد زیاتې هلې ځلې وکړي. رویټرز لیکي په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړی نتیجې ممکن د شنبې په ورځ اعلان شي، خو داسې ښکاري چې دا انتخابات دوهم دور ته لاړ شي او په دې توګه به په سیاسي انتقال کې ځنډ رامنځته شي. د مالی وزارت د خزانو رئیس الحاج محمد اغا وایي که چیرې انتخابات دوهم دور ته لاړ شي، دا به په دوی باندې یو بل فشار وي او له همدې امله افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دغې ستونزې په حل کې مرسته وکړي. د افغانستان کلنۍ بودیجه 8.6 میلیارد ډالر ده او د عایداتو د کمېدو له امله چې تر ډېره حده په ګمرکونو تکیه دي، 315 میلیون ډالر کمښت راغلی او یو شمېر پراختیایي پروژې ځنډول شوي دي. د نورو پروژو په منځ کې یوه پروژه د برقي تذکرو پروژه ده چې د کورنیو چارو او مخابراتو وزارتونو لخوا په ګډه پر مخ وړل کیږي. د دې پروژې چارې د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د بودیجې لپاره نړیوالې ټولنې په روان کال کې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې او پاتې پیسې باید له کورنیو عایداتو څخه پوره شي. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري میاشت کې د افغانستان لپاره د 2014 کال پراختیایي بودیجه 1.2 میلیارد ډالر ته راټیټه کړه او دغه پریکړې له افغانستان سره د نورو هیوادونو پر مرستو هم ناوړه اغیز کړی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي